The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشه یو ریتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د اتوار ورځ دا کال دی 2018 او د مارچ د میاشتې شپږم نیټه ده پاکستان کې د وخت د ماښام شپږ بجې افغانستان کې د ماښام پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې شوې دي د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبري خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هرکلی وایو اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغانستان صدر اشرف غنی وايي په هیواد کې د داعش په لوه تندره و ډلو ته ماتې ورکړې او اټکل یې کړی چې افغانستان به د داعش په لویانو ګور ثابتېږي نوموړي پارلمان ته د وینا په وخت یې واری بیا طالبانو ته امن خبرو اترو کې د شاملېدو غږ کړی
او دا یو ویاړ دی چې نن افغانستان یوازې نه هیواد دی چې داعش پکې په تښته کې دی نکرار کې نن دوی په تښته دي او افغانستان به دوی ګوري
د خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې ده چې گوادر چین منصوبې په اړه شوې فیصلې وادي پوره کړي او په غربي لارې کار اول پیل کړي د پښتنو حقونو لپاره یو فعال کارکونکی سید عالم محسود په دې حق لماندې وایي
او مطبوعاتي رپورټونه وایي عراق یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي او ګاونډي هیوادونه ایران او ترکیه وایي شام کې د خپلو اهدافو په اساس هلته تشدد ختمولو لپاره ګډو هڅو ته آماده دي
او اوس ته خبرونه تفصیل افغان صدر اشرف غنی نن د افغانستان پارلمان د پرانستی په دوران قانون سازانو ته وینا وکړه چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د داعش د وفادارانو جړې وباسلو کې کامیاب شوې دي د ویل چې دې وخت د افغانستان د کړکېچ یو وجه داعش تندره وډله ده او د زیات کړ افغانستان واحد داسې هیواد دی چېرته چې داعش په تیښته دی دوی ننګرهار نه په ځغلېدو دي او هم افغانستان به د دولت اسلامیه ګور جوړیږي نوموړي لوز وکړو پاکستان سره په پوله پرته د مشرقي افغانستان صوبه ننګرهار هغه ځای دی چېرته چې دولت اسلامیه تر هغه ډله یو کال وړاندې دننه شوې وه او بیا یې ټول هیواد کې د خورېدو کوششونه شروع کړل په وروستو ورځو کې د افغانستان ځمکې او هوایي ځواکونه کله په خپله او کله د امریکې په مرسته دا چین او شینوار په غرونو حملې کړي دي او د افغان چارواکو تر مخه دغه اپریشنونو په نتیجه کې نږدې 200 داعش تر هغه وجلې شوې دي
افغان طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی او یو بیان کې ویلي له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر بشپړه وتلو په یاغي مشرانو د بندیزونو لري کولو او تر څو زندانیان نوي خوشی کړل سوي تر هغو دوی ګمان نه کوي چې د خبرې به څه نتیجه ورکړي وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه جاری شوی یو بیان کې افغان طالبانو ویلي په افغانستان کې د امریکا له خوا د شپې عملیات جاری دي او تازه امریکایي ځواکونه د جنگ په میدان کې ګمارل شوی د دې ترڅنګ افغان ځواکونو هم خپل عملیات لا چټک کړی دي بیان وایي په داسې حالاتو کې د سولې هر ډول خبرې اترې بې معنی دي د شنبې په ورځ واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په طالبانو ژغ کړی و چې خپل فکر دی بدل کړي او خبرې اترې دی وکړي د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي طالبان خوش لري چې د سولې خبرو اترو کې برخه واخلي یا د جګړه جاری وساتي په کوم چې دوی خپل افغانان وژني او هم خپل هیواد تباه کوي او کچیر دوی جنگ ته لمن وهي نو افغان ځواکونه او نړیوال همکاران به سخت مقاومت وکړي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو هله سرګند کړي چې د سولې خبرې اترې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پیل شي او د پاکستان نه آرامه بلوچستان یلت کې چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس مامور وژل شوی او بل ژوبل دی د دې په وینا د پیښه نن د شنبې پر ورځ د پښین په غرشنانو کې رامسته شوی پولیس وایي د پیښه په تړاو شپږ مشکوک کسان نیولې دي نور تفصیل کورڅخه حمید سمسور راکوي
د پښین مرستيال کمشنر عبدالواحد کاکړ و ډیو ریډیو ته وویل چې دا د پولیسو نوې پوسټه دوی پرانستي والا د ضلع پښین مرستيال کمشنر وایي چې له دغې پیښې وروسته پولیسو او امنیت خوندي ساتونکو په شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي دوی د شک پر بنسټ باندې شپږ تنه هم نیولي دي چې له دوی څخه پلټنې روانې دي د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی په زیلپشن کې تر دې لمخه هم د پولیسو او د لیویزو پر پوستو باندې بریدونه ترسره سوي دي. پروان کال کې په بلوچستان کې پر پولیسو باندې خونړي بریدونه ډیر زیات سوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې صبح له تراګری سره مخامخ ده حمله دغه سبب دلته پر دوی باندې بریدونه ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په عراق کې امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد څخه بهر د یک شنبې پر ورځ ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډاک یو موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا په ښارګوټي کې یوې امنیتي پوستې سره ټکر کړ. دغه پوسته باندې ښار ته د داخلېدو لپاره په لسګونو موټران د پیښې په وخت ولاړ وو. تر دې اوس مهال چا د پیښې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې دا ډول حملې د داعش وسلوالې ډلې کړې دي.
د تیری جمعی پر ورځ د میسیډونیا چارواکو په 14,000 کډوالو کې یو سل اتیا ته خپل ملک ته د ننه کېدو اجازت ورکړو. د نړیوالې د شمیره 270 وه. د ملګرو ملتونو د چارواکو د وینا تر مخه چې د یونان په وړوکی کلی ایډومینی کې 80% کډوال شامیان او عراقیان دي، باقی افغانیان او پاکستانیان دي. یا اکثر کډوال د شمالي افریقا نه د ګټې وټې په غرض راځي. د میسیډونیا او نور یورپی هیوادونو لخوا د روزانه په بنیاد پالیسیانی بدلېدو لوجې په پوره ناست کډوال اندېښمن دي او وایي یره کې دي چې له دومره په تکلیفونو سفر کولو پس که دوی ته د دننه کېدو اجازت ورنکړی شو نو د ډیرو بدو حالاتو سره به مخ شي.
د امریکا د صدارتي ټاکنو په بهیر کې د شنبې پر ورځ 15 ایالتونو کې ګوندی یا د جرګګیو انتخابات ترسره شوي. د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې او هم د دغه ګوند سېنټر ټیډ کروز په مین او کنساس کې ګوندی ټاکنې ګټلې دي. اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندید بارني سانډرز په کنساس او نبراسکا ایالتونو کې د جرګګیو ټاکنې ګټلې او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لوزیانا ایالت کې پر برني سانډرز بریالی شوی. میرمن کلینټن د بارني سانډرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړي. د هغې د استازو شمیر 121 او د بارني سانډرز د استازو شمیر 401 دی.
د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې کړکېچ او فرقیز تشدد ختمولو لپاره د تعاون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د خالی پر ورځ مشترکه خبری کانفرنس دوران د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو وویل چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونو لوجې کشالی ختمې دي شي او دا قسمه تعاون به فرقیز تشدد ختمولو کې هم مؤثره کردار ولوبوي. د ایران نائب صدر ایشاخ جهانگیری وویل چې ایران او ترکی د بحران ختمولو په خبره د دواړو اتفاق نه شو، خو دوی دواړه ملکونه د استحکام راوستلو لپاره کلکه اراده لري. یادونه ور ده ترکی په شام کې د بشار الاسد حکومت په ضد جنگیدونکو یاغیانو مرسته کوي او ایران د روس سره د اسد حکومت مرسته کوي. اوریدونکو په دغه حق باندې تاسو له نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي درکوي.
منځنی ختیځ کې د داعش او نورو وسلوالو مخالفه ډلو په خلاف که یو خوا نړیوال مشران د دې د مخنیوي لپاره خپلو کې په بېلابېلو تګلارو خبرې کوي، نو ورسره سم د وسلوالو حملې هم جاری دي. عراق کې نن یو تازه پیښه کې یو ځانمرګي حمله کوونکي لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. د عراق چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې 90 میله لرې هلا کې په یو ځانمرګي حمله کوونکي د تیلو په ټرک کې بارودي مواد پټ کړي وو. چارواکي وایي حمله کې یو کم 30 عام خلک او نور امنیتي غړي وژلي شوي دي. عراق چرته چې نه یوازې د شیا سنی لانجه موجود ده، دغلته کورد هم خپل هلې ځلې کوي. اخوا شام کې د کلاره لپاره هم د مختلفو ملکونو مشران خپلو کې ملاقاتونه کوي. شام کې د مخالفه ډلو ملاتړ کوونکي ترکی او ایران خپلو کې خبرې کړې دي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وایي چې د شام صدر بشار الاسد لپاره به خامخا خپل چوکې پرېښودل وي.
په سلوواکیا کې به چپلاسي واکمن ګوند نن د یک شنبې پر ورځ د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره له وړو ګوندونو سره خبرې اترې شروع کوي. دا له هغه وروسته چې واکمن ګوند د شنبې دروازې په ټاکنو کې اکثریت له لاسه ورکړ. د ټولو رایو له شمیرو وروسته د وزیر اعظم رابرټ فایکو ګوند نږدې 10% رایې ګټلې او د یو نیم سل چوکیو په پارلمان کې یو کم 50 چوکۍ ترلاسه کړې دي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منور دغه خبري خبرونه لا دوام لري خو وخت ساوې دي د لوب د خبرونو او وړاندې کوم کې زموږ همکار شیب زاده د وخت سټوډیو سره غلي دي هغه به تازه معلومات درکوي ستړي مسې
ډیر مننه نصر کاکل سب ډیر مهرباني قدر منور دونکو د لوب په خبرونو کې د کرکټ دوا مهمې لوبې نن کیږي یو خو په ایشیا کپ فائنل میچ باندې د هندستان او د بنگلہ دیش ترمنز لوبی کی دغه میچ شروع کیدو کې شل منټه پاتې دي تاسو ته دریاده کوچ په ایشیا کپ کې د هندستان ټیم ټولو خپل ټولي لوبه غټلې دي هغه ان بیډن پاتې شوی د غشان دی بنگلہ دیش هم د هندستان علاوه نور ټولو ټیمونو لشک سور کړو چې پکې پاکستان هم شامل وو فائنل ته وته دي پډاکا کې به دغه فائنل میچ کیږي ډیر زیات وته خلک لیوالې دي ځکه چې په ګڼ شمیر کې خلک هم دغه میچ کې توته راغون شوی دي د سره سره امکان دی چې دغه میچ کې توله د بنگلہ دیش او د هندستان چې کوم مشران دی اغي هم کټول راشي دغه میش تکو کده شي قدر منور دونکو د هندستان ټیم کسه هم ډیر مضبوط دی د بیټینګ او بالینګ په لحاظ باندې خو د بنگلاديش د ټیم په حق له باندې د کرکټ په هان وای چې دغه یو داسې نوې را پورته شوی ټیم دی چې هغه د نړۍ هر یو مضبوط ټیم لا ټف ټایم یا سخت وخت ورکول شي نو دغه میچ لا ټاس نه نه شوی شل منټه پس پر دغه میچ ټاس وشتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې څوک بیټینګ څوک بالینګ کوي خو کو کته شي د هندستان ټیم مضبوط دی په بالینګ بیټینګ کې خو د بنگلاديش ټیم هم ک په دې موجوده سیریز یا ټورنمنت کې وګورونو ډیره ښه لوبه کړی دا دویم میچ دا وخت د افریقي او آسٹریلیا ترمنځ روان دی ګران اردوونکو د افریقي او آسٹریلیا ترمنځ د ټي 20 ورلد کپ شروع کېدو نه وړاندې د دریو میچونو دغه سیریز کې نن دویم میچ دی تیر ټي 20 میچ افریقي ګټلې او ډیره ښه مقابله شوی و نن په دویم میچ کې آسٹریلیا ټاس ګټلې د افریقي نه د بیټینګ دعوت ورکړې ده او تر دې دمه پورې چې کوم تازه خبرونه دي نو په هغه کې افریقي په خپل بیټینګ کې اتیا رنزونه کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي د افریقي له خوا نه بي دی ویلیرز او ډیکاک لوبه شروع کړې و بي دی ویلیرز نن کوشش کاوه چې تیز لوبو کې او په دغه تیزی کې په 43 رنزونو اوټ شو دا غیر وروسته ډیکاک او ډیپلسي ولاړو ډیکاک هم په سلور سلوي رنزونو باندې اوټ شوه دی او د افریقي جکم لوبغاړي دی کوشش کوي چې تیز بیټینګ وکړي او استرالیا له لوی هدف ورکی د دې وړاندې میچ استرالیا ګټلې او نن میچ لا روان دی او دا دریو میچو سیریز دی نو د دې سیریز وروسته به افریقا جنوبي افریقا او استرالیا ایشیا بخنه غوړم د ورلد ټي 20 لپاره هندستان ته روانيږي
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د دې خبرونې په قربانو کې زیمنی لا خالد او ماسر سټوډیو کې ناست همکار دی نصیر کاکر اوزو اوریدونکو افغانستان ته چرته چنن کابل کې صدر اشرف غنی پارلیمان ته وینا کړې ده او هغه ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش او د غوی د وفادارانو جړې وباسلو کې ډیر هدا پورې کامیاب شوي دي دغه نه علاوه هم هغه یو شمیر خبرې کړې دي د دغه تفصیل تاسو له درکوی آزاد خبریال حکمل روان
میلی شورا په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې ولسمشر غنی د میلی شورا له استازو سره تر مشورې وروسته په ټکنیز نظام کې د اصلاحاتو دروستو په مخه تکنینی فرمان لاسلیک کړ او حکومت هیله لري چې دا فرمان د ټکنیز اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د لومړی فرمان په څیر رد نشي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان باید راتلونکي کال بدترین حالاتو ته چمتو وي او سولې ته د رسیدو لپاره لشته فرصتونه ګټه پورته کړي ولسمشر غنی د ملي شورا د شپړسمې دورې شپږم تکنینی کال د پیل په مراسمو کې ویل چې 2015 کال د افغانستان لپاره تر ټولو ستونزمن کال وو خو ولسمشر په وینا دغه کال د افغانستان د باکا کال وو ولسمشر غنی له افغان ځواکونو څخه د افغانانو پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي چې پاکستانی طالبان له سیاسي هدافو له نظره له افغان طالبانو سره هیڅ راز ورتوالی نه لري د ولسمشر په وینا له افغان طالبانو سره د سولې خبرې د پوخنی ولسمشر حامد کرزی له لوري د پیل شوو هڅو پر اساس پر مخ ځي ولسمشر غنی راتلونکی کال د افغانستان په تړاو د بروکسل او واتسا کنفرانسونه مهم بولی
هغه سولې چې د ملي وحدت حکومت یې په لاته کې ده دوه بوده لري یو له طالبانو او حکمتیار صاحب سره سوله او دې ته ضروري ده چې طالبان خپل افغانیت ثابت کړي او بل له پاکستان سره سوله چې هر یو بیل کار وړي لهغه عناصر سره چې ذکر شي ذکر وشو سوله موعد نه لري او زموږ عزم داده چې په خپل خاوره کې پی نه کړو او سرکوب
و لسمه شرغنی دا هم ویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبریال حکمل رمان ریپورت تاسو واوریدئ چې پکې صدر اشرف غنی که یو خو دا خبره کړې ده چې د شپاله وطن راوړلو ته ماته ورکړې ده، نو بل خو یو واری بیا په افغان طالبانو ژغ کړی چې د سولې په خبرو اترو کې دي شامل سي. طالبانو تر دې وړاندې یو بیان کې ویلي وو چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او وایي تر هغو دغه بے معنی ده چې له افغانستان څخه ټول نړیوال ځواکونه نوي وتلی، د دې زندانیان نوي راخوشي کړل شوي او ورسره په دې باندې بندیزونه نوي لرې کړل شوي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د صدر اشرف غنی لخوا و طالبانو ته یو واري بیا د خبرو اترو د وړاندیز په باب د هغوی څېړنه اخیستې ده چې دا څومره مهم دی او طالبان به رښتیا هم په دې کې برخه نه اخلي او که اخلي نو لوړاندې به شرایط ټاکي او که څنګه. دا ټول حال هم په دې رپورت کې چې اسلام الدین ساجد برابر کړی.
سیلنکاران د افغان صدر دا بیان ډیر مهمه بلی او وایي د افغانستان صدر دا بیان سرګندوي هغه خپل هیواد کې امن راوستلو لپاره طالبانو سره کېناستل غواړي. د اسلام آباد وتلی خبریال او د افغانستان په چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي د افغانستان حکومت دریف کې اوس هم نرمي شته دي او هغوی د طالبانو قطر کې سیاسي دفتر سره خبرې اترې پیل کولو لپاره هم تیار دي. زموږ
خبر د افغانستان د حکومت په دریف کې نرمي شته، بلکې د افغانستان د نائب خارجه وزیر خو حکمت کوي دا خبره چې دوی دا وخت په قطر کې د طالبانو دفتر یو لحاظ سره منی او هم هغې سره اولنی فرصت کې خبرې غواړي. او بیا نن چې د افغانستان د ولسمشر پارلمان ته وینا ده، نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د حکومت په دریځ کې د هغې په موقف کې ډېره زیاته نرمي ده او دا خیال ده چې طالبان هم باید چې د مثبت جواب ووایي، ځکه که چین، امریکا او بل بل هم شامل دي، لیکن مسله که حل کېږي نو هغې یوازنی حل دا دی چې افغانان به خپل منځ کې کینی او دا مسله حلقی ذکر کی نور حوادونه پکې شامل وي، نو بیا کې دي چې غي زیات اهمیت او تاریخ پر ګټو تور کوي.
13 ورځ د افغان طالبانو لخوا جاری شوی یو بیان کې هغوی ویلي وو افغانستان کې د بهرني او افغان ځواکونو لخوا ځې په ځې عملیات روان دي، د هیواد ځینې برخو کې ځواکونو خلک به کور کړي دي. ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو مشرانو نمونه تر اوسه په بلیک لیست یا د بندیزونو والا پریس کې دي او د دوی ډیر تنان جیلونو کې دي. ولی بیا هم د سلور پریز هیوادونو غونډه کې طالبانو سره خبرو اترو پیل کولو خبرې کیږي. د طالبانو امیرالمؤمنین تر اوسه هیڅ یو خپل استازی نه دی ټاکلی چې دغه غونډه کې ګډون او خبرو اترو کې برخه واخلي او نه د دوی قطر سیاسي دفتر سره چا تر اوسه ستماس نیولې دي. په ظاهر میډیا د طالبانو دغه بیان د سولې خبرو اترو کې برخه اغستلونه انکار بلي، ولی سیډنکاران دغه بیان یو سیاسي بیان ګڼي او وایي طالبان د خبرو اترو نه وړاندې غواړي ملګری ملتونه په دوی بندیزونه ختم کړي او افغان حکومت د دوی قیدیان خوشي کړي. ولی طاهر خان وایي د خبرو اترو پیل کې دوه وړاندې شرطونه یې خودل د سولې پروژې کې خندونه جوړېدل شي.
طالبان که نم غواړي بلکې مانو باندې با دباو او فشار هم زیاتی دي. دا څه نه ده چې طالبان هر څه انکار کوي او هم داسې معاملات پدې کې چې سرورو هیوادونو دا هم فیصله کړې ده. هغه خلک څوک چې خبرو نه راځي دا غیر خلاف ګامونه اخیستل دي. طالبانو باندې مخکې هم فشار دی، داعش پیدا شوی دی او بل نه کیږي دا چې مشکلات سره مخامخ شي، لیکن د طالبانو کوم شرایط دي هغه هم په پام کې نیول غواړي، لیکن ډېر زیات د شرایطو په بنیاد په خبرو کې ناستل شرایط هم مسلې بیا پیدا کوي.
بلخوا سیډون کې دا هم نظر لري افغانستان کې نړیواله ترهګر ډله داعش هم موجود لري کوم چې طالبان ځان لپاره یو خطر ګڼي او هغوی دا ویره لري کوم طالبان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي دغه تنان داعش له لاس ور نه کړي هم دغه ویره سړنکاران د طالبان حکومت سره خبرو اترو ته راتګ کې یو خنډ ګڼي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
کدمن اوریدونکو، یو څو لازم مخ کې تاسو د افغان طالبانو په اړه باندې د سولې مذاکراتو په حق باندې رپورت واورېدو. د افغان طالبانو لخوا امن مذاکراتو نه انکار کول وروسته اوس پاکستان اندېښنې ښودلې دي چې ټاپي ګیس پایپ لاین چې غټه برخه به افغانستان کې خوریږي هغې ته به د زیان رسولو کوششونه کیږي دا ویلي شوي دي. د پانګې ادارې مشر مفتا اسماعیل وایي چې کچېرې دا منصوبه مکمله شوله نو هغې نه پس به د دې مانیټر کول، د دې څارنه به اسانه وي، خو چې څه وخت کې دا پایپ لاین خوریږي دغه وخت کې دې ته زیان رسیدي شي او د دې د بچ کولو سره لاره نخکاری دغه وخت کې. د نه علاوه نور څه تفصیلات دي اوریدونکو دغه به تاسو له د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خپل د رپورټ کې درکوي.
ټیپی نومې د ګیس پایپ لاین منصوبې څنګه بنیاد ایښودل شوی دی او سره زه وړاندې په دې سرمایه کاري په حق له پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او هند معاهده هم لاسلیک کړې ده. دا معاهده تر مخه پاکستان او هند به د ترانزیت په لړ کې افغانستان ته نږدې 1500 نه 600 میلیونه ډالر ورکوي او دې رقم په بدل به افغانستان د پایپ لاین حفاظت به یقیني جوړوي. تیر ورځ د طالبانو لخوا افغان حکومت سره مذاکرات او انکار نه پس اوس دا یره هم ده چې آیا افغان حکومت د پاره به ممکن وي د منصوبې حفاظت یې کینی کړی. پاکستان کې د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتا اسماعیل وایي چې یو ځلې پایپ لاین وغځي نو بیا به یې حفاظت ګران نه وي ځکه چې د دې پایپ لاین څارنه به جدید طریقې یعنی سیټلایټ له ذریعې کیږي، خو پایپ لاین اچولو په وخت د حفاظت به یو مسله وي.
تو اس کے اندر افغان حکومت جو ہے اس کا بھی پورا تعاون ہے، باقی تین اور ریجنل گورنمنٹس ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے.
دوی وی افغان حکومت دے گیس پائپ لائن حفاظت باور ورکڑے دے خو بیا بہم امن و امان خراب حالات لوجبا دا یو چیلنج وی. سړنکار طاهر خان دا نظر لري چې طالبان به یو داسې منصوبه چې ګټه یې افغانستان ته رسی نقصان به نه رسوي.
اولنې مهم خبره خدا دا چې افغانستان په پام کې نیولې دا چې د دې پروژې د دې چې کوم دا نلیکه دا یا دا پایپ لاین دی دا چې د کوم ځای نه تیریږي د هغې د پاره افغانستان یو ځانګړی، یو جدا، یو خصوصي هغې د پاره یو امنیتی ځواکونه د هغې د حفاظت لپاره تیاروي. په هغې باندې کار شروع ده او دا په پارلیمان کې دا خبره د حکومت لخوا شوې ده. بله خبره مهمه دا ده کله چې د په دې کار شروع شو په دې پروژه باندې نو هغه وخت کې طالبان هم یو بیان خپور کړی او هغې دا خبره کړې وه چې دوی به هم د دې حفاظت کوي. تاسو ته به یادېږي چې کله 13 میاشت په قطر کې د پګواش په نامه یو اداري غیر حکومتي غونډه کړې وه، طالبان په هغه کې شریک وو. د طالبانو چې کوم بیانیه وه د هغوی د مشر په دغه غونډه کې هغوی هم د دې ټاپي د دې ګیس د دې پروژې ذکر کړی وو، سره سره نورې پروژې هم. نو هلته هم ذکر کړی وو چې دوی دا غواړي چې دا پروژه دې په افغانستان نه دا تیره شي او دا دې جوړه شي.
د لسو اربو ډالرو دا ګیس پایپ لاین منصوبه په کال 2019 تکمیل ته رسی او ترکمنستان نه دا ګیس پایپ لاین افغانستان، پاکستان او بیا هند ته به رسولی شي. ابتدایي سرمایه کاری په وخت ترکمنستان د منصوبې کې 15% او باقی درې هیوادونو 15% سرمایه کاری کړې ده. پاکستان وی د منصوبې تکمیل له وجې به هیواد کې روان د توانایي بحران باندې په کابو ممکن شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې تاسو کې زیاتره خلک هم د فیسبوک ټولنیزه پاڼه کاروي، د دې د کارونې د لپاره خو بیلابیل اهداف د هر سړي خپل یو مزاج یو د هغه مطابق د فیسبوک پاڼه کاروي. څوک د معلوماتو د لپاره چې معلومات ځنې واخلي، څوک د معلوماتو ورکولو لپاره. په نړۍ کې د فیسبوک استعمالونکو شمیر ورځ تر بل په زیاتېدو دی، خو په خپله په امریکا کې خلک و فیسبوک ته څرنګه ګوري، د دې کارونه څرنګه کوي، آیا کم معلومات ځینې اخلي، کم معلومات ور باندې شریکوي، دا ټول حال زموږ همکار افتخار حسین په دې ریپورت کې درته وړاندې کوي.
یو ورسته تحقیق ښایي چې امریکا کې د سوشل میډیا یعنی فیسبوک، یوټیوب یا ټویټر استعمالونکي خلک په خپل ژوند کې کم خوشاله وي بنسبت ته هغه خلکو څوک چې دا میډیا نه استعمالوي. امریکا کې اسد یو عام تن نه چې پښتنه وشي چې ستا په فیسبوک څومره ملګری دي، نو ځواب به صدارنګ وي، لکه دا چې د جارج میسن یونیورسيټي طالب علم وایي.
ما
کله کتلی نه دي، خو ښکاري چې دغه د درې نیم سوه نه تر څلور سوه پورې زما دوستان به وي. دا یوه بله طالب علمه په دې حق لوي، زه هر وخت په فیسبوک باندې څه نه څه ګورم، خپل ملګری ګورم او وینم چې څوک دلته دی، څوک هاغلته دی. د امریکا یوټا یونیورسيټي کې یو تحقیق شوی دی او په هغه کې د هغه طالب علمانو نه پوښتنه وشوه چا چې په فیسبوک نور خلک کتل چې دوی د هغوی د ژوند په باره کې بیا څه سوچ کوي. نو زیاتره د فیسبوک استعمالونکي خلکو به دا ویل چې دغه نور خلک څوک چې دوی په فیسبوک ویني هغه د دوی نه زیات خوشاله دي. دغه یونیورسيټي کې یو د نفسیاتو ماهر ټوډ وای
They're hearing all these great things happening from other people and feeling that they're making a downward comparison to themselves such that they're viewing themselves as my life.
The Facebook استعمالون کی گرد نړی کی خلکو ته ګوري او خفکیږي چې ګوره دوی سره ډیر څه دي او غنی چې پخپل د دوی سره اغه سنشته دي او دوی په جون کې دومره مطمئنه نه دي. دا تحقیق وای کی دی شي فیسبوک باندې دا هر څه زکه داسي وي چې خلک په فیسبوک د خپل ځان په باره کې صرف خصي زونه او مثبت سيزونه خي، ولی د جون سختیا یا کوم منفي اړخونه نه خي. نفسیاتی ماهران وای چې فیسبوک یو خصیز دی او د ډیر ګټورو مقصدونو لپاره استعمال دی شي، خو دغه خبرداري ور سره هم ور کوي چې خلکو باندې یو نفسیاتی اثر هم غورځي. پوهان وای چې صرف ته خلکو په اړه خصیزونه او کارونو ته په فیسبوک قتل او بیا ورته خفه کېدل نه دی پکار، بلکې په فیسبوک د خپل ځان په باره کې مثبت سيزونه او کارونه خودل پکار دي.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د اتوار ورځ دا کال د 2014 او د مارچ د میاشتې شپږم نیټه دا زه یم انیلا خالد
او زه نصر کاک
تاسو ته یو ځلې بیا د خبرونو سرټې کې وړاندې کوو
د افغانستان صدر اشرف غنی وای په هیواد کې د داعش په لور تندره وډلو ته ماتې ورکړې او اټکل یې کړی چې افغانستان به د داعش په لویانو ګور ثابتېږي نوموړي پارلمان ته په وینا په وخت کې وری بیا په طالبانو د سولې په خبرو کې د شاملېدو غږ کړی
او دا یموږ ویاړ دی چې نن افغانستان یوازینی هیواد دی چې داعش پکې په تښته کې دی نکرار کې نن دوی په تښته دي او افغانستان به د دوی ګوري
د خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې ده چې گوادر چین منصوبې پاړه شوې خپلې وادي پوره کړي او په غربي لاره کار اول پیل کړي د پختنو حقونو لپاره یو فعال کارکونکی سید عالم محسود وایي
دا صنعتي زونونه چې کم دي یا تجارتي مرکزونه دي د اعلان ځان له هیڅ معنی نه لري
او مطبوعاتي رپورټونه وايي عراق یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او ګاونډي هېوادونه ایران او ترکیه وايي شام کې د خپلو اهدافو په اساس هلته تشدد ختمولو لپاره ګډو هڅو ته آماده دي
او اوس خبرونو تفصیل افغان صدر اشرف غنی نن د افغانستان پارلمان د پرانستې په دوران قانون سازانو ته وینا وکړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش د وفادارانو جړې وباسلو کې کامیاب شوي دي د ویل چې د وخت افغانستان د کړکېچ یو وجه داعش تندر وډله ده د زیات کړ افغانستان واحد داسې هیواد دی چېرته چې داعش په تختېدو دی دوی ننګهار نه پسغلیدو دي او هم افغانستان باندې دولت اسلامیه ګور جوړیږي نو موړی دا لوز وکړو پاکستان سره په پوله پرتا د مشرقي افغانستان صوبا ننګرهار هغه ځای دی چېرته چې دولت اسلامیه تر هغه ډله یو کال وړاندې دننه شو او بیا ټول هیواد کې د خوریدو کوششونه شروع کړل پرستو ورځو کې د افغانستان ځمکایي او هوایي ځواکونو کله په خپله او کله د امریکې په مرسته د اچین او شینوار په غرونو حمله کړې دي او د افغان چارواکو تر مخه دغه اپریشنونو په نتیجه کې نږدې دو سو داعش تر هغه وجلی شوی دی
افغان طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو کې د برخنه اخیستو اعلان کړی او یو بیان کې ویل افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر بشپړه وتلو په یاغي مشرانو د بندیزونو لری کولو او تر څو زندانیان نوي خوش کړل سوي تر هغه دوی ګمان نه کوي چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي وصف امریکا ته په پښتو ژبه جاری سوی یو بیان کې افغان طالبانو ویلي په افغانستان کې د امریکا لخوا د شپې عملیات جاری دي او تازه امریکایي ځواکونه د جنگ په میدان کې ګمارل سوي دي د دې ترڅنګ افغان ځواکونه هم خپل عملیات لا چټک کړي دي بیان وایي په داسې حالاتو کې د سولې هر ډول خبرې اترې به بې معنا وي د شنبې په ورځ واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په طالبانو غږ کړی و چې خپل فکر دی بدل کړي او خبرو اترو ته دی کښینی
د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې کړکېچ او فرقیز تشدد ختمولو لپاره د تعاون غوښتنه کړې ده په تهران کې د خالی پر ورځ مشترکه خبری کانفرنس دوران د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو وویل چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونو کې شالي ختمي دي شي او دا قسمه تعاون به فرقیز تشدد ختمولو کې هم موثره کردار ولوبوي
په عراق کې امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد څخه بهر د یک شنبې پر ورځ ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي د پولیسو یو چارواکي ویلي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا په ښارګوټي کې یوې امنیتي پوستې سره ټکر کړ دغه پوسته باندې ښار ته د داخلي دوه لپاره پلسګونو موټران د پیښې په وخت ولاړو تر دې اوس مهاله چا د پیښې پر پرغاړه نه دا اخیستې خو تر دې وړاندې دا ډول حملې د داعش وسلوالې ډلې کړې دي
د تیرې جمعې پر ورځ د میسیډونیا چارواکو په 14,000 کډوالو کې 100 ته خپل ملک ته دننه کېدو اجازه ورکړو د نړیوال دا شمیره 200 وه د ملګرو ملتونو د چارواکو د وینا تر مخه د یونان په وړو کې کلي آیډومینی کې 80% کډوال شامیان او عراقیان دي باقی افغانیان او پاکستانیان دي یا اکثر کډوال د شمالي افریقې نه د ګټې وټې په غرض راځي
د امریکا د صدرتی ټاکنو په بهیر کې د شنبې پر ورځ 5 ایالتونو کې ګوندی یا د جرګګیو انتخابات ترسره شوي د ریپبلیکن ګوند کاندید د ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې دي او هم د دغه ګوند سنټر ټیډ کروز په مین او کانساس کې ګوندی ټاکنې ګټلې اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندید بارني سانډرز په کانساس او نیبراسکا ایالتونو کې د جرګګیو ټاکنې ګټلې او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لوزیانا ایالت کې پر برني سینڈرز بریالی سوی. میرمن کلینٹن د بارنی سینڈرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمونو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ستاسو پام اوس د نور رپورټونو طرف ته راګرځو. پیمان یو اداره دا کوم چې د امن په اړه باندې کار کوي. دی په چار صد کې یو واک کړی دی, پیس واک کړی دی د امن لپاره. د دغه ارګنایزر منتظم رفاقت ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې په نصابي کتابونو کې د نفرت مواد دی باید چې دغه کې بدلون راوستل شي. د ریپورت کې نور څه تفصيلات یې تاسو پام را ګرځو.
د تنظیم غړی محمد نثار سانیوی د نن سبا حالاتو کې د سختو رویو د بدلون ضرورت دی.
نن سبا کې رویو تبدیلی ضرورت دی او مونږ یو بل اکسپټنس ضرورت دی چې دغه سیز مونږ عوام کې آگاهی راشي چې مونږ یو بل اکسپټ کو, یو بل خیال ساتو, یو بل لحاظ ساتو. نو مونږ کې به هغه رواداری او عدم برداشت کم هغه شوی دی هغه به ان شاء الله مونږ کې بیا راشي او دا معاشره چې کومه ده دا به یو ښکلی او پوره من معاشره جوړ شي.
د تنظیم یو بل غړی رفاقت خان وای چې موجوده د بدمنۍ حالت د عدم برداشت له وجې دي او دی وای چې په تعلیمي نصاب کې اکثره کرکې خوروونکي مواد دي چې تشدد ته وده ورکوي او حکومت ته اول ګام په تعلیمي نصاب کې د بدلون اخیستل پکار دي.
زمونږ د نوجوان نسل لاسونه چې دلته کې ولاړ دي دا ټول په شیکړو کسان ولاړ دي, دا ټول د نصاب حواله سره د حکومت نه مطالبه کوي چې په نصاب کې دي د امن, د رواداري او د بایچاره موضوعات شامل کړي شي. یا ګراس روټ لیول نه چې کوم ماشوم سبق وچ دغه په ذهن کې د امن او امان او د خیر سګالې ذهن جوړ شي دغه چې هغه مخ کې چې کوم دا پیغام رسي او دا کوم منفي وي او دا کوم منفي سوچونه چې په نصاب کې تشدد په نصاب کې مونږ ته خي نو دا چې کوم دا ختم کړي شي.
د غلریون تر غلی طارق بچوای بدمنۍ پښتنو ته ډیر زیان اړولې او د دوی روایت تعلیم او د پرمختګ ټولې لارې تړلې.
هغه قوتونه چې کوم څه برسیره دي او څه پټ دي نو هغه ټول لکه په دې کې انوال دي چې لکه دا قوم په دې کړکېجنو کې پراتی او دوی د ترقۍ لارو نه ویني, دوی د تعلیم لارو نه ویني, دوی چې کوم هغه ریچ ویلیوز دي هغه خراب شي. نو تقریبا که تاسو ګوره قربانی مونږ ورکړه وینم مونږ تویو د ټول پاکستان جنگم لکوم دا قوم کوي او بدناموم دوی دي. دا اټک ناغه طرف ته د شدګردی پاغه صورت کنا کوم چې دلته د کوم سره چې مونږ مخ یو نو قربانی مونږ ورکو مړکی ګم او پړکی ګم.
په دغه لاریون کې ګڼ شمېر خلکو برخه واغېسته او په لاسو کې بینرونه نیولي وو چې د امن حق کې پرې نارې لیکل شوې وې. ارشد مومن, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, چرسدا.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه,
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه,
انځوریزي ګالری,
اونیزي خبرونې,
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه, فیسبوک, ٹویٹر او یوټیوب موندلی شي.
www.mashalradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د غلاو کتر منور دونکو تاسو ما شمنې خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواجی استا او سی ور بیا زو د خبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې اعلی وزیر پرویز خټک د مرکزی حکومت د پلانو پرمختیا وزیر احسن اقبال ته یو لیک ویل دی چې د 15 فروری هغه غونډه چې په اسلام آباد کې شوی د هغه چې کوم قراردادونه دی هغه دی عملی کی او د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې په غربي برخه دی کار شروع کی. خو څېړونکي او کارپوهان وایي چې مرکزی حکومت په دې باب له ځنډ څخه کار اخلي او غواړي چې ختیځه لاره چې له لاهور څخه تیریږي هغه بشپړ کړي, له هغه وروسته بیا و نور خبرو ته پام کوي. ریاض حسین هم په دې باب یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په دې حقله د خیبر پښتونخوا د اولسي تحریک غړي طارق افغان وایي چې د اقتصادي راهداري په لاره باندې د کار درست کولو له کبله داسې سرګندېږي چې مشرقي لاره وړاندې سرته ورسي او مغربي لاره نیمګړې پاتې شي.
دا ټرسټ دی نو تر اوسه پورې بحال نه دی، او زمونږ قوم، زمونږ حکومت او زمونږ سیاسي لیډرشپ دی هغې په مرکزي حکومت باندې ټرسټ نشته، ځکه چې هغې تر اوسه پورې د دغه ټرسټ بحالولو دپاره هېڅ کوښښ نه دی کړی. ټایم په دې کې ډېر زیات کم دی، هغې صرف ډیلی ټیکټس کوي چې صرف دا ټایم لیپ شي او هغې خپل کار مکمل کی، ځکه چې په راتلونکي په دې 2016-17 بجټ کې به د ایسټرن روټ چې کومه دی نه دا به مکمل کیږي. نو هغې صرف د کمیټې پسې کمیټې جوړول، کمیټې پسې کمیټې جوړول، صرف ټایم اخلي او خلک بیزی ساتل غواړي.
د چین پاکستان ترمنځ د شپږ سلویخ بلیونه ډالره د سرمایه کاری په لویه منصوبه کې زیاتره د توانایي او تګ راتګ منصوبې شاملې دي چې پکې د لسو موټرو په ذریعه 2,000 کیلومتره لوی سړکونه هم شامل دي. د صوبایي حکومت له طرفه لیکل شوی خط کې د تجارتي مرکزونو او تګ راتګ منصوبو په حواله ویل شوی دي چې د فروری په 15 نیټه باندې شوی د مرکزي او صوبایي حکومتونو په فیصلو کې دغه منصوبې به په اقتصادي تګ راتګ او سوشل سیکټر په پالیسو کې شامل کړي شي. په خط کې د مرکزي ښار پېښور نه نوخار، مردان او چارسدی ترمنځ د سرکولر ریلوی د جوړولو ذکر هم شته، او د ډیر اسماعیل خان نه تر پېښور او کوهاټ په لاره باندې د پنجاب صوبې جنډ تحصیل په ذریعه اسلام آباد ته د ریلوی د لاین منصوبه هم شامله ده. په دې حقله د صوبایي حکومت له طرفه جوړ کړی شوی د اقتصادي راهداري د کمیټې غړي ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر کومه پورې د توانایي او فایبر اپټیک په حواله ګامونه نوي پورته کړی شوی، تر هغې پورې تجارتي مرکزونه هیڅ معنی نه لري.
تجارتی مرکزونه دی دی اعلان ځان لا هیڅ معنا نه لري. دا به اله ملي شي چې ګوره مثلا وفاق دا وایي چې موږ خیبر پښتونخوا ته 500 فاټه ته سل صنعتي زونونه ورکوو، خو دلته د بجلی او د ګیس مسلسل نظام نه دی. دا سل کې یو هم نشي عملي کړی. د دې په مقابله کې دوی وایي پنجاب ته اوه ورکوو، نو ابا اوه وړه مکلي مکمل شي، ځکه چې هلته بجلی منصوبې ورکړي دي، هلته د ګیس منصوبې ورکړي دي. دا ډېر اهم ترینه خبره ده. دا سرکولر ریلوی خو که اوشولا دا خو به ډېر لوی خوندو کې د چارسده، مردان، نوخار، پېښور، دا انګریز په وخت کې په ټولو نه بهترین ځایونه دي د سرکولر ریلوی دپاره. د هغې نوکر، د هغه مریض، د هغه د هغې علاقې خلک دا به بیا په بسونه کې نه ځي، په ریل کې به 15 منټه کې راځي.
څېړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8 داسې ځایونه په ګوته شوي دي چېرته چې به تجارتي مرکزونه جوړیږي، چې پکې بټاګرام، مانسیرا، هریپور، د موټروی سوابه کرنل شیر انټرچینج، ملکان چکدره انټرچینج، سوات، بنو او ډېر اسماعیل خان شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. ستاسو پام د نور رپورټونو طرف ته راګرځو. د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې کړکیچ او فرقه ییز تشدد ختمولو لپاره د تعاون غوښتنې کړي دي. په تهران کې د خالی پر ورځ مشترکه خبری کانفرنس دوران د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو وویل چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونو کشالی ختمې دی شي. دغه نه علاوه د ایران نائب صدر ایشاخ جانګیری هم خبرې کړي دي او هغه ویلي دي چې ایران او ترکی د بحران ختمولو په خبره اتفاق وکړی دی، خو دواړه د استحکام راوستلو لپاره د دواړو د بحران ختمولو په خبره بخنه غواړم. ویل شوی دی چې اتفاق ونه شو، خو د استحکام راوستلو لپاره کلک اراده لري. دی وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار ارباب محمود علی ناست دی، باقی تفصیل به تاسو لاغه خپل درکې.
منځنی ختیځ کې د داعش او نورو وسلوالو مخالفه ډلو په خلاف کې یو خوا نړیوال مشران د دې د مخنیوي لپاره خپلو کې په بیلابیلو تګلارو خبرې کوي، نو ورسره سم د وسلوالو حمله هم جاری دي. عراق کې نن یو تازه پیښه کې یو ځانمرګي حمله کوونکی لږ تر لږه 28 کسان وژلي دي. د عراق چارواکي وای د بغداد په جنوب کې نوی ملا لره هلا کې یو ځانمرګي حمله کوونکی د تیلو په ټرک کې بارودی مواد پټ کړی وو. چارواکي وای حمله کې یو کم سلويخ عام خلک او نور امنیتي غړي وژل شوې دي. د عراق ګوندی شام کې هم داعش ډله خپل خپې مضبوطوي. قدلت لانجه بیا جدا ده. سیمایزا او نړیوال ملکونه په شام کې موجود د حکومت او مخالفه ګوندونو سره تل شوې دي. ترکی چې د امریکا په شمول د مغربي ملکونو او د سعودي عرب د ائتلافیانو سره د صدر بشار الاسد په خلاف رایوزه شوې ده، نو ایران او روس د صدر بشار الاسد په ملاتړ ولاړ دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د تهران سفر کړی دی او د ایران صدر حسن روحاني سره یې لیدلې دي. دواړه ملکونه د شام په حق له هر څه اختلاف لري، خو د ډزبندۍ ملاتړ کوي. شام کې د 50 کالو راهسې جاری جنگ ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په درمګړیتوب د مارچ په 9 نیټه جنیوا کې خبرې کیږي. دا خبرې د سیاسي انتقالي تګلارې ټاکلو لپاره کیږي. دا ستمه لري کی چې شام کې د سیاسي انتقال لپاره انتظامیه به د روان کال په منځ کې فیصله شي او انتخابات به د راتلونکي کال 2018 په منځ خوشا کې قبول شي. ځینې ډلې وایي صدر بشار الاسد به اتلسو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې خپله چوکۍ پرېږدي کله چې انتقالي انتظامیه آئین او نور انتظامات مکمل کړي. خو د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وایي صدر اسد به په شروع کې خپله چوکۍ پرېږدي. دی وایي په دې کې دوی ته هیڅ شک نه دی پاتې.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر مون اوریدونکو خبري خبرونه ته ل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا. اوس هم د امریکا د صدرتي ټاکنو په باب یو رپورت ولورته تاسو پام راګرځو چې په دغه بهیر کې د شنبه پر ورځ 15 ایالتونو کې ګوندی یا د جرګګیو انتخابات تر سره شوی. د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې دي او د ډیموکراتیک ګوند لخوا کاندیدی میرمن کلینټن د بارني سندرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړی دي او لوزیانا ایالت کې دغه ټاکنې ګټلې دي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ ترته زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
امریکا کې د صدارتي زغل نامزدګۍ لپاره د خپلو ګوندونو لخوا ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته د رای شمیرنې تازه مرحله کې خپلو حریفانو باندې برتری ترلاسه ده. د خالی پروز د امریکای 15 ریاستونو کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو لخوا کاندیدانو انتخاب لپاره رای شمیرنه شوه. د ریپبلیکن ګوند لخوا پرون په لویزیانا، کنټکی، مین او کنساس ریاستونو کې شوې رای شمیرنه کې لویزیانا او کنټکی کې ډونلډ ټرمپ ته برتری ترلاسه وه او په مین او کنساس کې سینیټر ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه. سینیټر مارکو روبیو او د اوهایو گورنر جان کیسک په دې څلورو ریاستونو کې شاته پاتې شوی. ټیډ کروز د خالی پورس شوی پرایمریز کې د ټرمپ نه زیات ډیلیګیټس یا استازي ګټلې دي، خو ټرمپ ته اوس هم د استازانو په دې ځغل کې د 308 ډیلیګیټس برتری ترلاسه ده او ټیډ کروز 295 ډیلیګیټس لري. د خالی د روزي ګټو وروسته ډونلډ ټرمپ په سینیټر مارکو روبیو باندې کا وکړو چې د صدارتي ځغل نه دی بهر وځي.
I think Marco Rubio had a very very bad night and personally I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that he drop out of the race. I really think so.
بګاش په د مارکو روبیو لپاره ډیره بد شپه و او زبا په ذاتی توګه په هغه غ کوم چې صدرتي زغل نه دی بهاروزی. زه هغه وخت په انتظار يم کله چې زه او ټیډ کروز په مقابله کې یوازې پاتې شو.
د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز د ټرمپ نږدې حریف په توګه مخه تراغله. د پامین او کنتس راتونو کې پرایمریز ګټلې.
I'm very encouraged because if we continue to unite we're going to win this nomination
زما حوصله ډیره اوچته شوې ده او کومنګ همداسې یو ځای پاتې شو نو مونږ به دا نامزدګي وګټو او مونږ به عمومي انتخابات هم ګټو او هیلری کلینټن ته به ماتې ورکوو.
ټیډ کروز د مارکو روبیو نه اپیل کړو چې خپل کمپاین دی اوزنډوي چې د ټرمپ سره په مقابله راشي. اخوا د خالی پروز د ډیموکرات ګوند لخوا سینیټر برنی سانډرز په کنساس او نبراسکا ریاستونو کې انتخابات ګټلي او هیلری کلینټن په لویزیانا ریاست کې ګټه ترلاسه کړې، خو هیلری کلینټن اوس پورې د سانډرز په مقابله کې زیات ډیلیګیټس ګټلي. هیلری کلینټن سره 1120 ډیلیګیټس دي او سانډرز سره 1410 ډیلیګیټس دي. نن به په پویټوریکو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندید خوښولو لپاره رای شمیرنه کیږي. د راتلونکي نهه پورس په سلور نور ریاستونه خپل کاندیدان خوښوي. د مارچ په 15 نیټه به فلوریدا ریاست کې پرایمری کیږي، کوم چې د مارکو روبیو پلارنی ریاست دی. په مین ریاست کې به نن د ډیموکرات ګوند کاندید لپاره رای شمیرنه کیږي او د میشیګن ریاست په فلینټ ښار کې به نن ډیموکرات کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سانډرز یو بحث کې برخه اخلي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. اوریدونکو، یو ځلې بیا زو خیبر پښتونخوا ته چرته چې د سلګرۍ او کلتور ډیپارټمنټ د امن په غرض دیوالونه رنگ کولو مهم شروع کړی دی. دغه ته رنگ د پېښور په اردو کې او رنگ د پېښور په پښتو کې وایي. په دې موقع یو شمیر طالب علمانو په دې مهم کې برخه واخیسته او په دیوالونو یې ښایسته نقش نگاری وکړله. نور تفصیلات د مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د پوهنتونونو د ځینو زده کوونکو په وړاندیز د کلتور وزارت او د سیلګرۍ محکمې په ګډه د پېښور د دیوالونو ښایسته کولو په یوه پروژه لاس پورې کړی دی چې پکې زیاتره د بېلابېلو پوهنتونونو زده کوونکي په رضاکارانه توګه برخه اخلي. او د یو فعاله پینټر عبدالرحمن چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي د ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي، د ښار په دیوالونو ښایسته نقش و نگار جوړولو دغه پروژه موږ دریو مرحلو کې ویشلې ده.
په پهلنی فیز کې موږ دا وکړل چې موږ به د حیات آباد فیز 3 نه تر یونیورسټي ټاون پورې اکرا چوک چې کوم دی پورې د څومره دیوالونه چې دی په دې باندې به د سیاحت او د ثقافت په حواله سره موږ مختلف ډیزاینونه جوړو. هغه نه صرف دا چې کم خلک تیریږي را تیریږي، کم روزانه او کم دلارې تګ را تګ دي سټوډنټان دي، نه صرف دا چې هغوی به د دې نه خپل میسجز او سبق اخلي، بلکه ور سره به د اغوی نظر د پاره او د اغوی د ذهني تسکین د پاره یو ذریعہ ګرځي.
وای دی ډیزاینونو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور، سیاحت، تعلیم او داسې نور موضوعات روښانه کړی شوې دي. زیاته وی دویمه مرحله کې به د خار نور دیوالونه او دریمه کې به بیا د صوبې نور خار ګوټو کې دا کار تر سره کوي. او وای دی کې زیاتره هغه کسان برخه اخلي چې په لار روان وي او برش واخلي دیوال رنگ کول شروع کړي. خدا بل زده کوونکې عثمان غنی په ټولو ځوانانو غږ کوي چې دې کار کې دای سر عملی برخه خواخ لیسه کچ د پیخور زیاتره دیوالونه د کرک نه ډکو نارو لړلې دي.
زما میسج دا غوی ته دا دی چې مونږ سره زیات نه زیات زمونږ مورل سپورټ رو کې، مونږ سره هیومن ریسورس لګای، مونږ سره د ټایم مو لګای چې مونږ سره راشو، مونږ د نور دیوالونه هم د پوره پیخور دا سره رنگ کړو او دا ایونت کامیاب ولې شو.
او سند سکبال چې روزانه پر رضاکارانه توګه دې پروژې کې برخه اخلي په جنکو غک کوي چې دی هم د خارج خاصته کولو دې کار کې مرسته وکي.
میں فیمیل کو یہی بولنا چاہوں گی کہ ان کو اسپیشلی نکلنا چاہیے کہ وہ آئیں، وہ لڑکوں کے ساتھ ریپرزینٹ کریں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں.
بلخوا د خار خلکو ته دا یو عجیبه کارخکاری، خو خوشحاله دي چې لړلې دیوالونه په سرو، شنو، زړو او نورو رنگونو ښایسته کیږي. لکه یو لاروی حارث ایوب چې دې برخه کې وایي،
دا صرف د دوی کسانو کار نه، مطلب دا اوس کوم دا ایونت چې کوم ډایریکټر ډایریکټریټ والا رنج کړه، زویم چې یو عام قسم یو مخامخ دیوال گندی، عام کس ځان سره برش راوړي هغه دی کلر کی، نو هم بم هغه دیوال ډیر زیات مزیدار لګي په دې باندې جی.
او زیاتوی دا اوس د عام خلکو هم فرض دی که په دې خایسته شو دیوالونو څوک د زنده‌آباد او مرداباد داری لیکن مخې ونیسی، ځکه چې خایسته خار جوړول صرف د حکومت او خاروالۍ فریضه نه ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، ټی وی پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ګلاو قدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوي یو مرکه چې د افغانستان د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي نقیب الله سره ده. نقیب الله په پاکستان کراچۍ کې تر 500 زیات مډالونه ګټلي دي. ټول تفصیل هم دې مرکه کې چې فضل عزیز ورسره کړي.
او کله چې ما په ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې خپل د ابتدایي زده کړو ته دوام ورکړ، نو هماغه و چې د ننګرهار د عالي لیسې څخه فارغ شوم، او پس له فراغه ته د پاکستان تحصیلي بورسونو لپاره چې کوم امتحان اخیستل کېدل ما په هغه کې برخه واخیستله، او د خدای په فضل سره په هغه کې په ښه درجه سره زه کامیاب شوم. نو هماغه و چې د پاکستان د سفارت له لارې موږ د پاکستان هیواد ته راوستل شو، د کراچۍ په ښار کې د اشرف په پوهنتون کې په MBBS کې ماته داخله راکړل شوله.
او تاسو خو MBBS پاس کړو، خدا را ته وای چې تابه کې کومې میډلې ترلاسه کړې دي؟
او بالکل، کله چې موږ د MBBS ته فاینل ایئر امتحان نور کړل، مثلا موږ چې کله MBBS څخه فارغ شو دا خبره چې موږ پروګرام په دې کې په زیاتره توګه باندې په کلینیکل سایډ چې کوم لکه کې په هغه باندې زیاتې میډلې دوی ورکوي، چې په هغه کې تقریبا 15 سبجیکټ یا 15 مضمونونه موږ درلودل، چې په شپږ مضمونونه موږ درلودل، چې په هغه کې په 15 مضمونونو کې ما خپلې میډلې ترلاسه کړې، مطلب په هغه 15 مضمونونو کې ما لومړی پوزیشن ترلاسه کړ. او همدارنګ په ټول کلینیکل سایټ کې چې هغه په سلورم او پنځم کال مطلب ټول کور کوي دا کلینیکل سایټ، او په هغه کې هم ما یو میډل ترلاسه کړ چې ټول باشپک میډل نه اخیستی دي په دغه برخه کې.
او تاسو ټول څومره ملګری وای په دغه کلاس کې یا په دغه بیچ کې، او بل چا په کې هم میډل واخستې کنه یوازې تا اخیستی دي؟
تقریبا موږ په خپل بیچ کې دا سل سټوډنټانو چې په هغه کې تقریبا موږ شپېته لکان او سلویخ چینه کوي، په دغه کې چې کوم ټول میډل نو هغه افغان سټوډنټانو په دې کال باندې ترلاسه کړل. خوشحالی سره به تر وایم او زمونږ په پاکستانی شاګردانو کې هیچا هم میډل ترلاسه نه کړ. دا 2011 ته موږ شروع شوی، او په 2015 او 2014 کې موږ پېته ورسېدو. دا پیچ
نقیب الله په کراچۍ کې مو MBBS وکړو، دلته مو د افغان قونسلګرۍ لخوا هم کوم ډاډ ګرنه کېده؟
او بالکل، موږ ته پوهنتون خپله ډیګري راکړل، زمونږ کنوکیشن چې کوم پروګرام ورته ویل کېږي هغه زمونږ وشو، او په دغه ځای کې باید زه یو خبرې ته اشاره وکړم چې متاسفانه دوی زمونږ کونسلیټ ته او زمونږ ډېر افغان چارواکو ته دوی بلنه ورکړې وه، خو په هغه کې هیڅوک هم نه و حاضر شوي چې راشي او د دغې نه لیدنه وکړي. او زه باید په دغه ځای کې دا خبر وکړم، که چېرته د یو بنګلادیش یا سوډان یا یو کوم بل هیواد که چېرته یو سټوډنټ هم فارغېږي، ولو که هغه یو په ښه درجې سره هم نه فارغېږي، نو د هغوی کونسلیټ د هغوی لپاره ډېر ښه ښه پروګرامونه او ډېر ښه برنامې لري. خو زموږ په برخه کې زموږ حکومت موږ سره هیڅ هم همکاري دغه په دغه وخت کې ونه کړله.
دا راته وایي چې تاسو خو په سکالرشپ باندې MBBS وکړو سره ته مو رسو، او اوس څه کوئ؟
نو اوس خو په عمومي توګه باندې زه کوم، موږ چې کله و دېرش کسان د اسراف پوهنتون څخه فارغ شو، نو د یو قسم ته هغه تا ته په خاص توګه باندې پته چې تقریبا اکثر موږ داسې کورنۍ نه تعلق لرو چې مطلب اقتصادي وضع به دومره ښه نه وي، خصوصا د ټولو افغانانو همدغسې ده. چې کله و دېرش کسان فارغ شو، یو خدا پالیسي وجه د پاکستان حکومت په خپلو ګورنمنټ هسپتالونو کې مطلب چې هلته ښه زده کړه کېږي، او موږ هم د زده کړې لپاره راغلي یو. دا هیڅ یو هغوی داسې یو رول جوړ کړی دی چې هغوی خارجي شاګردانو ته مطلب په پیسو باندې د هوجا په وخت هغوی ته تنخواه نه ورکوي، او دغه ټول شاګردان په سکالرشپ باندې راغلي. نو دغه ټول شاګردان یو قسم ته ناخوالو سره مخامخ دي، او دغه اوس هم ډېر سرګردانه ګرځېږي. مطلب که چا شروع کړی هم ده په کوم ګورنمنټ هسپتالونو کې لکه زما په شمول باندې، نو هغوی هم د ډېرو تو سره سره هغه خپل وخت دوام ورکوي تر څو دغه یو کلنه دوره پای ته ورسي.
ډیوی ریډیو سره د خبرو کولو ډیر ډیر مننه.
ډیر مهرباني. بس سر